سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي ترک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. طالبانو تر اوسه د ښاغلي ترک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل راځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM وایي چې د افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر مهرابیان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوی. د ایران رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برښنا د پرچاوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برښنا بهیر ټکنۍ کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري لیبیا ته چې وروستیو سختو ورښتونو او طوفانونو زیانمن کړی دی مرستې ولیږي. انتونیو تاجانی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ایتالیا حکومت د لیبیا په ختیځ کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه سمدستي ومنله. هغه ویلي د ایتالیا د ارزونې یوه ډله له مخکې لیبیا ته روانه شوې ده څو د ملکي خوندیتوب له قطعې سره خپلې چارې همغږې کړي. د راپورونو له مخې د لیبیا په ختیځ کې تر سختو ورښتونو او سیلابونو وروسته شاوخوا 10,000 کسان تری تم دي. د لیبیا چارواکو پرون وویل چې تر اوسه د څه باندې 1,500 کسانو مړي ترلاسه شوي، خو دا ویره شته چې د مړیو شمیر له 15,000 واوړي. په تیرو څو ورځو کې د یونان، ترکیې او بلغاریا په ځینو برخو کې هم د دې طوفان له کبله د لږ تر لږه 20 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. او د سویډن ملي راډیو وایي د دې هیواد حکومت اوکراین ته د ګریپین ډوله جنگی جټ الوتکو پر ورکولو غور کوي چې د روسیې پر وړاندې جګړه کې وکاروي. د راډیو پرون د ځینو سرچینو په حواله چې نه غواړي نمونه یا چې راپور ورکړ چې د سویډن حکومت د نورو مسایلو ترڅنګ غواړي پوشي چې دا اقدام په خپله د سویډن پر دفاعي وړتیا څومره اغېز کوي او په کوم سرعت کولی شي دا الوتکې اوکراین ته وسپاري. د راپورونو له مخې د سویډن حکومت ښایي د پنجشنبې تر ورځې پورې د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغواړي چې دا موضوع په رسمي ډول مطرح کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو په ناوړه سرغړونو تورن کړي. د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا بیا رد کړي چې په تورخم دروازه کې د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. د پاملرنې مؤسسې یوه سروې ښیي چې د افغانستان د 80% وګړو عواید کم شوي دي.
په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده ډېر ښه سپورټر وم د کورنۍ، ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکم.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې له رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه فعاله شوې ده.
موږ راته اوبه رومیان راچو د ماشین په واسطه د اوبو سره رومیان سره ځي، هلته به سوالي چلانه دي اوبه په واسطه راوځي بیا رومیان اوځي بیا د سبل ماشین ځي د ماشینان ده.
د لیبیا په درنا ښار کې د طوفان له کبله د درنو تلفاتو جزئیات هم درکوو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دی چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړی دي، او وایي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو خځو نارینهو نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د خځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي تورک څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هم مهاله دي چې د 2022 کال له مارچ څخه پیل د سږني کال تر اګست میاشتې پورې مداران غاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې ده. په راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو وهلو ټکولو په کم عمر د نجونو د ودولو په ګډون د سرغړونو 340 موارد مستند شوي دي. په راپور کې له طالبانو له مخکنۍ دورې سره د اوسني وضعیت مقایسه نه ده شوې، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو همدارس د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سم حجاب یې نه دی اغوستی د ناوړه چلند موارد هم مستند کړي، او یا په دې خاطر چې له شرعي محرم پرته راوتلي دي بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې 40 غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقونو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازی واستوي، او اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې په ژنیو کې د دې شورا پر روانه غونډه کې به د دې استازي ماموریت تمدید شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي دي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو د لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي، او پرون هم له دواړو لوریو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سېشنبه ویلي په تورخم کې د تیرې اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پیل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیرې چهارشنبه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي، او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیوله. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونو یې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو ورباندې ډزې وکړي. لدې پېښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې چې په دواړو غاړو کې راګیر پاتې سویو مسافرو او په بېلابېلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته یې سختې ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبریالانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه وری مذاکرات سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر زولې مرستیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ظاهرا د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسي تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ ان شاء الله الحمدلله دوه نه خاور ومنګ نو ته پرې دوه پاکستان
ماشاءالله
افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت وکړي.
دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک حملې زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. پسند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تیرې شنبه یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼې په پاکستان کې د استوګنی قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سی وو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو نور موضوعاتو ته د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د څخلو د پاکو اوبو لنشتون څخه شکایت کوي. د دې په وینا د ستونزې سره د تیرو څو کلونو را په دې خوا مخامخ دي، خو سکل د وچکالۍ له کبله اوبه ډېرې کمې شوې دي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د مرکز ناوی او نورو کلي اوسیدونکي وایي د څخلو پاکو اوبو په خاطرې چې په خاکو میڅاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوي او دوی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د سرکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څخلو پاکو اوبو د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سکالې ډېر زیاتې وچکالي ده، تشه نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویالو او لښتې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډېرو ستړیاو ګالل وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څخلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څخلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څخلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح اوبه ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او ولسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بسته کړي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالۍ د کونړ سین خوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغو غرونو زیاتې واورې ورېدلې او تر ډېرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو، خو له تېرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی، خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي، د سین اوبه د پخوانیو ویالو او سربندونو ټیټې شوي چې په وجه ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د پاملرنې خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې د 80 سلنه خلکو میاشتنی عواید کم شوي. د مسې په یو راپور کې ویلي دي چې له دې ډلې 83 سلنه خلک په میاشت کې تر 15,000 افغانیو کم عاید لري. په دې اړه جزئیات همایون هیواد اوروي.
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 83% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی. دې موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په 9 ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتني عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 83% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې یې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی. په راپور کې ویل شوی 68% نارینه وو او 42% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي. پاملرنې موسسې هم داشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمېدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې، روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري. اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80% نجونې له زده کړو منع شوي دي. د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80% خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري، چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون، د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمېدو مهم لاملونه ګڼي. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې پخوا په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي. نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 8 کاله یې له رسنیو سره کار کړی خو 15 میاشتې کېږي چې بې دندې شوې.
له کله نه چې زه بې وظیفې سوی یم یا هم بې کاره سوی یم، شخصا زه له ګڼو ستونزو سره مخ یم. په دغو نه موده کې چې ما وظیفه درلوده کار مې کاوه، زه ډېره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه، ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولي دي. د هېواد د عجلو خدماتو ادارې ویلي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلې دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تریتم دي او تر 10 زرو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا د ختیځ د ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهد و چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلې، همداراز کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
وروسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډېر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګري کورونه او موټرونه په څپاندو اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپلې هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي ډلې لیږي. د ملګرو ملتو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
له لوی خدای هو غرونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مړ شوي د مرحمت غوښتنه کوي. له سیمې د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې داسې ښکاري چې واقعا یوه پراخه طبیعي غمیزه پیښ شوې ده. د ترکیې په حیث چې تر اوسه د لیبیا د خلکو تر څنګ درېدلی یو، په دې سختو ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپلو ورونو تر څنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی پرون په خپل ایک شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یوه کارکوونکې تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. درنا ښار د بنیغازي د ختیځ په 250 کیلومترۍ کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبي یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدراعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ یې پر یووالي ټینګار کړی دی.
د ساده رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړي دي. فریدی سیال د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل رستې غنه کې یو مطلب خبر کړي دی چې سرلی کې دی له هغه افغان متحدانو سره مرسته چې امریکا هیر کړل. په مطلب کې د 2020 کال فبروري میاشتې راهیسې له طالبانو سره د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د سولې د خبرو د پیل یادونه شوې چې له مخې امریکایي پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وتلی وای. دا ورسپانې د لیکنې په اساس د دې موافقې پر بنسټ د امریکا په مشرۍ نړیوالو سرتیرو له افغانستانه وتل پیل کړل او په نتیجه کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شو. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي دا 2020 کال په جنوري کې جو بایدن د اوسنی ولسمشر په توګه کار پیل کړ او هغه د طالبانو او ټرمپ د ادارې د سولې د دې نیمګړې موافقې د لغوه کېدو پر ځای چې دا کار یې کولی هم شو یوازې دومره وکړل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه یې له می څخه سپتمبر میاشتې ته وغځوله. خبرونه وړاندې لیکي چې د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په جریان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول چې ډېره برخه یې یا د طالبانو لاسته ورغله او یا په سیمه کې تور بازار ته وړاندې شول. خو د ریویو ایشیا په لیکنه دا تاوان د هغې معنوي زیان په مقایسه چې امریکا خپل لسګونه زره متحدان چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړې وې په افغانستان کې یوازې پرېښودل. ګارډین ورځپاڼې د یو راپور په اساس په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي چې په تېره یوه لسیزه کې د مخدره موادو پر ضد د نړیوالې مبارزې لپاره نږدې 1 میلیارد ډالر لګېدلي، خو برعکس دې پیسو له بشري حقونو له سرغړونو سره مرسته کړې ده. ورځپاڼه د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د څېړنو سازمان او د زیانمنو د مخنیوي د نړیوال غیر حکومتي سازمان د موندنو په اساس لیکي چې د مخدره موادو د مخنیوي پر ضد د مبارزې د پالیسۍ او د ملاتړ لپاره د 2012 او 2020 کلونو ترمنځ متحده ایالاتونو 550 میلیونه ډالر او اروپایي ټولنې 282 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. ګارډین وړاندې لیکي چې برېټانیا له 2012 کال وروسته تر اوسه په دې برخه کې 22 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې څه باندې 10 میلیونه ډالر یې په کولمبیا، موزمبیق، دومینیکن جمهوریت او پیرو کې لګول شوي. ورځپاڼه دې راپور ته د اشارې په ترڅ کې لیکي په 2020 کال کې هومره پیسې چې د مخدره موادو د مخنیوي د پالیسۍ او د ملاتړ په برخه کې د مرستې لپاره ځانګړي شوي د سالم او د کار د حقونو په برخه کې نه دي لګول شوي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 2 نوي هیوادونه نو چلک اوایت لري په هغه فهرست کې شامل دي چې د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې مرستې ترلاسه کوي. د ګارډین د معلوماتو لمخې افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته هم د پولیسو د روزنې لپاره یو اندازه پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر ولکر ترک په روان 2023 کال کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پایت رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا سازمان نه د توانیدلې د نړۍ په هیوادونو کې د مخدره موادو د تولید بهیر ودروي.
د ساده رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز وای په افغانستان او پاکستان کې القاعده شبکه له تاریخي رکود سره مخامخ ده او بیا راپورته کې دلی ناشونی دي. د دې مرکز مشر کریستی ابیزایت پر امریکا د القاعده شبکې د حملو د 22مې کلیزې په مناسبت دا د امریکا او متحدانو لپاره یو بریا بللې، خو یو شمیر شنون کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد د مبارزه د ملي مرکز له ارزونې سره موافق نه دي.
په امریکا کې دننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی بریت له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستۍ ارزونې ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوې او نور په امریکا د بریت توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابیزید د دوشنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو د 22مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې وویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدل ناشونی دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبو ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو بریجونو سره وجنګولې. یوه بله الوتکه یې واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسانو وجل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د له منځه وړلو په موخه چې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې برید په شان بل برید به تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګرۍ شبکې خپل جنګیالي له څو محدودو غړو څخه تر شپېته لوړ پوړو چارواکو او تر 400 ډېر جنګیالي په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په 4 نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتی او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتی چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي رادیو ته وویل
درته 20 گزشته
تیر شو کلونو کې نه وازده چې القاعده لمنځ نه تللې، بلکې نور ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړي او دغه ډلو ډیره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې په خوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
له هغه وخته چې القاعده شبکه د سپتمبر د 11مې په بریدونو تورنه شوه، په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید پخوا د القاعده غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندې سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
اسامه بن لادن چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو اصلي طرح وو، د 2011 کال د مئی میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ایمن الزواهری چې د اسامه بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو، د 2022 کال د جولای په 1 د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د برید په پایله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړی او تلی ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. له دې سره سره د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _PA
راپور زموج قضاوت.